بیا ډیر یاله لاندې یو فزر دونی ویلی سم چې خپل ځان ته یو څه استقلالم لري، ځکه چې پاکستان مړ وي نو طالبان بندیانوي او هلته په بند کې اچوي، او دا وینو چې پاکستان د قطر د دفتر ادرس نه دی خوښه، طالبان هلته ځان ته ادرس ګرځولی دي، خو کېدلی شي چې طالبان دي دا احتمال هم لري، لکه څه چې وا خو زه دونی ویلی سم چې طالبان په استقلالي فکر هم لري، په استقلالي ډول باندې هم کولی شي چې دا کار د دوی کړی وي.
د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې د طالبانو په هغه وروستي وړاندیزې نظر څرګندوي چې په یو پرانیستي لیک کې واشنگټن ته د سولې د خبرو په اړه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزو تامون لپاره د درې نوي تنو جوګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت له لومړي مرستیال او د کابل د امنیي قمندانۍ د سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس سره زما همکار احمد تکل مرکه کړي.
موږ په اساس د پلان د اصلاحي د پولیسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړی وو، دا پروسه فعلاً څلورمه دوره وه یا پروسه وه چې موږ عملاً تطبیق کړه، چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راوړو او پولیس افغانستان واقعاً ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې، نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان او طرحه د امنیتي د ښار د کابل منځته راغله، چې انشاءالله موږ په دې باندې امیدوار یاست چې د دې تاثیرات به په تماما آبادی کې ډیر مثبت
د اوسنی پلان لمخې څومره چې تاسو په خپلو خبرپاڼو کې اعلان کړی دی، د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو قمندانان به بدلیږي، مرستیالان او د جنایي امرین، د کشف امرین او د سیمه ایز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران، پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دي په دې پړاو کې؟
بالکل، اساس دې هغه سبقان استراتیجی په بنیاد باندې خاطر دې اصلاحات په چوکاټ دې کډری کې چې یو جز زموږ د پلان دې یا طرح امنیتي دې خاص کابل ده، په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به ان شاء الله دوام لري، بیا په نورو ولایتو کې هم په عین شکل باندې دا کار تطبیقیږي او ان شاء الله دې ته انکشاف ورکو او دا به ادامه لري.
څونه مخکې چې په کابل کې د خونړیو حملو یو لړۍ وشول، لدین وروسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتي پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی و هغه تایید کړ، دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل، زموږ امنیتي پلان په ارتباط د ښار کابل کې چې د راتلونکي یو کال لپاره نظر کړه، البته په درې مرحلو کې چې کوتاه مدت ده، میان مدت ده او دراز مدت ده، دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتي کابل په دې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو، بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شول او د هغې په اساسو بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانې زون د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله، جلاسناب د کورنیو چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله، او بعد له هغې نه جلاسناب رئیس جمهور او د مسلح قوو اعلی سر قمندان لخوا نه په کل باندې هغه تایید شوله. نو په دې ارتباط باندې موږ انشاءالله مطابق د امنیت طرح پلان او برنامې په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سرحدات هغه ولسوالۍ چې له همجوارو ولایت نه موږ په مورد تعدید یاستو، د هغې په مورد کې برنامه لرو، همچنان په سرحداتو د ښار او ولسوالیانو کې برنامه لرو.
دوستانو، د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس چې مرکه مو ورسره واوریده، په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ازادي رادیو مجله وړاندې کی.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
لنډه بازار په ګذر لګو
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د چې وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغیر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې.
په فنکار برخه کې د سار کېوادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکو نجیب منلی سره غږیدلی یو.
دا ایوارډ د سار د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپانه کې به لنډ کیسه په وینو سور پسرلی واوري.
نبیلې به واره چغې وهلې دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د دې اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوی نظم را مغخته. خدای دان څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دان څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دان څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستوي اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وایي دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکي او اداري ستونزو سره مخ دی چې له امله د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچیرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بلار خونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. تیرونی زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندارتون کې په لاس ګنډل شوی جامې غانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوی وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوی دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګرۍ د آثارو نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانیستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوې د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې. په درې مزيګدیزه پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به ودنه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهن نیت دا دی چې خپل ماین ته د مینې اظهار وشي او ورته وویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګی له بی خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګی چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوږو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي. ورسره ټپي وایي او سروکي کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري کارزښت یې راپور چمتو کړي.
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم مور می پرون ل برګودر من کړم. منګای د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبودی پاکو او بیا خصاتلو سربیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخستل کیږي.
منګو چې سره پښته بود ستوال کان چې په مالت لوی دوم نسیل کمال کان چې په مالت لوی دوم نسیل
تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چلی وی او بیا به مو د منګی له خواګه غاک څخه خواند اخستې وی. احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکو دی د منګی پاړه وای
بلې د موږ پسمو کې په دوه کې سیاوا وی ډیره ګرمي وی د دې پر سی وب سړی وساتل سی موږ منګی کې وب ساتو او ل ګدرنا یا بمبینه په منګی کې وګراوډو. منګا هم د سی خاصیت لري سمره سی ډیره وب کې وساتل سی عمر وب ډیره سړی وی. موږ هم د شپې سی وب منګی ډکو نو تر سره پرې وب ډیره سړی وی.
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک خپل منګي وسخه کار اخلي.
خلک هغه منګي نه ډیره استفاده کوي چې خپل رنگونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنگونه خپل رنگونه ولري. نو د انجونې هغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خپل رنگ ولري. او دا د منګي دوت هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګي نه استعمال او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي خو په وختونو کې ډېر یو خود دوده چې مستګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل خورون د ټول بسره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخل ګودر ته بلاړې او به راوړلې.
فرید په خپل کلی کې د منګي او بڅخلي خو په خار کې تری وس کار نه اخلي. دای وای چې دښنه منګي وب ډېر یخي او خوږی وي.
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو او بول لپاره دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو باندې کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي. زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې وبو شندر شین واغه کابل بیا د زیات وخت لپاره وبول ځان سره سات یو دغه وبو امداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریک ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی. نو ځکه خو مینان وای ما دې ګدار په غاړه خخ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کې دینه. د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد احمد شازغم وای چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځتلو لږ وخت سره مخ دی.
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، اصلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي. په دوس ښه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت متاس په هیواد کې راشي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګدار وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي، ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چنه او لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو چې ویشو، چې یوه برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویمه برخه یې دیوانی ادب دی. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخیستي چې ولس ورته څه ویلي دي، هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دو کې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاچېږي، څېړونکي یا محقق پاچېږي، ده ته نوم ورکړي، دا کم ښکاري. اوس بېلګه یې سروکستان نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګې کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما تا نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري به. او دا په لنډیو کې هم د دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه دی ورکړی، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همدازه اوس وایم، راځم همدې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت دغه فرق دی، هغه غسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلي، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعای گریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا تشته ویلي، موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نه مونږ راغلی ده، موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
هغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ خسري سوري.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخه شته، د تشبیب برخه شته، یا د امدا دوایا غوري زبر برخه پکې شته. صحیح، ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه مالیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه چې قصیده نه وایي، او دا ولې نه وایي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تېرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږدې اوږده اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پای کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټول استایل وي، شروع په استایل باندې کېدل. صحیح، ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بیل شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د تغزل غزل تن رامنځته شو. یا مثلا دې نه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخواته یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه ویل شوي دي، دا فقط اغه وګدن نظمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم ځانګړم
لږ اغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللې و دا ما وړاندې زم کړای چې د قصیدی سره فرق وشي راځي دې ته بوللې و او دا به څنګه کو دا یو موضوعی تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګور ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه یې څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې د اغېز نه راغلي موږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډ وډ کړي دي. راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح زه نشایم چې نوموونې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و. کټګوري زموږ استاد یې
کارادبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وی خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شو ویل کېدی. عروضي جوړښت معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بېل د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښې لنډۍ ښې نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښې لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
داخته نه شي. اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه موږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګور دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې نورې ستونزې لرو. خاص زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي او هغې یوې نتیجې ته ورسي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه. د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنه ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې. دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبی جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکو نجیب منلی سره غږیدلی یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او اندای لمړنۍ ځل و چې ورکول کېده د افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سر کې وادونه اته وادونه دي د منځنۍ اسیا نیولې تر جنوبي اسیا پورې د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا نه دی چې موږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت یې دا دی چې موږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه یوه رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ د ورکونې پروسس څه ډول و؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځو کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرحوم چې څوک ورته نوماند وو او تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خوا نیول کیږي.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړي وو که نه؟ یوازې ستاسو په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبر وو تاسو ایوارډ درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي.
له خبرو وروسته یې تاسو ته ایوارډ درکړ. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یوه دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ور ورکول کېږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ما ته راکړل شو او په هغه ورځ باندې سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بېلابېلو کټګوریو کې جایزې ورکړل. نن محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه و جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیې او مسمیډیا وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې راځي د پروتوکول د لحاظه دغه د لاسه ما واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطرافو کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنې چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ دپاره څومره دی، که دغه اهمیت یې راته بیان کړي.
ما تاسو ارز وکړه چې د نړۍ د نفوسو درېیمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یوه برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو د خپل داسې وبوله چې د نړۍ په سطحه د نړۍ د درېیمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه باید په دهمیت په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو، هم د ارزښت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه پوینو سر پسرلې ماشومان او په باغ کې لوبي کولې، کله به د خندا غا کورته شو او کله به د ژړا غانو، کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته و، بیخي د هغوی په چغو غوږ نه راپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غا راپورته شو. ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم، ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپېده. بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول، بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندي لارې کړې وي. وی ادې دې درنه جار شي، دا چا دا همي ولي ولي په دې څه بلا راښکته شوي وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې، دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي که نه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه، په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو لمخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وکو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسي د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرنه اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداړې او راکټونه په یوه شېبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تر اغلی تقریبا سل کاله د دې تر اثر وروسته ده او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغه وختونو کې روخانه مدنیت درلود او اوس وران سوی ده. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم ده ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی ده چې د دې اشعار او احوال هم د پټي خزانه مؤلف د شیخ کټه ل لرغونی پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبۃ الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا شیخ کټا رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلې او په بس کې یله علما او فصحا ولوستنه وکړه او رستولار په عراق کې په کلو کلو د لوی اومه وڅخه سما وکړه او ابن خلاد چې سرګانو په ابن علی ناصر په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عرب او اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېدله. که پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاد یې استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلې او په بس کې ژوند تیراو او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه لرغونی پښتانه څخه را نقل شوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و، هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې درهم ستایلی دی او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړی وی په خړو پی ژوندونه. ک بډایا سونی و بولی خلک وای، دا وینا د رښتیا نه یې لریښتونه. که بې وزله ووایي رښتیا خبره، که بې وزله ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدلې نه ده، چې په سور سر نوی خود غریب، ما غریب سړی او خیار لیدلې لری. ما مالدار ایماندار لیدل نه ده، هر سړی د خپل مطلب پوری یار ده، ما د خدای د پارا یار لیدل نه ده. زه رحمان د محمد د در آکرو، ما د غوندی دربار لیدلې
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي کله نه کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره په ورخمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تالی کل شوې نظم رانغخته ملتیا مو وکړي ورخمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تمین پس پی چلو کان تھلی دل تلا ہم مینان پکان ولی حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی حل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی دل تو اسم جړاګانی پټی کیږي حل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته دل تو اسم ارزوګانی وژل کیږي حل ته مینه ده او مینه پالل کیږي دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی حل ته مینه کې ګمان په یقین اوړي دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی حل ته ژوند د هر چا خپل اراده د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوب دل ته وسم جړاګان غلی کی حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانان ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته اور راخته شوی هلته ژوند مینه ساتي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه خدای دان څنګه ویشو خدای دان څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی خدای دان څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم خدای دان څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده خدای دان څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده خدای دان څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دان څه دنیا شو چې آواز پکې اوسم خدای دان څنګه زړه دی چې دی ډک لتور نفرت خدای دان څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی خدای دا څن محبت ته چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلت حل تو رکش
په کردا زاده د مخ نه جوړ کا مو دې وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا.